په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملنده او زما همکار شمشاد زدران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د لوبو له میدانه پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکي ټاکل شوی چې افغان ولسمشر په راتلونکو سو شیبو کې د ملي شورا د شپاړسمې تقنینی دورې د اووم کال لومړنۍ ناسته په رسمي توګه پرانیزي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختې ده. او په بهرنی خبرونو کې اورئ چې د اسرائیل صدر اعظم به د رواني پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو سو شیبو کې د ملي شورا د شپاړسمې تقنینی دورې د اووم کال لومړنۍ ناسته په رسمي توګه پرانیزي. له ملي شورا څخه د ازادي راډیو خبریال وایي په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره د کابینې ځینې غړي او په کابل کې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتان هم راغلي. په دې اړه په کابل ښار او په ځانګړي ډول د ملي شورا په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختې ده. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په کوشتل سیمه کې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د داعش وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په ترڅ کې اته داعش وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې په دې نښته کې څلور سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن دوشنبه له هندي چارواکو سره پر سیمه ییز امنیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست ویان تواب غورزنګ بیګا ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به د آسیایي هیوادونو په 19 امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي چې د هند د دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوی. د کانفرنس د بحث یوه اساسي موضوع په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې او د یو مناسب ځواب مندل دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په زابل ولایت کې د 300 کورنیو د بیځای کېدو خبر ورکړی. د وزارت د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د زابل د کډوالو د چارو د رئیس متی الله حکیمی لخوا ویل چې په تیره یوه اونۍ کې د غنداب او خاکي افغان ولسوالیو څخه 360 کورنۍ دغلته د کورنۍ د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ د جګړې له کبله بیځای شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم به د رواني پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې د دایمي نفوذ لپاره د ایران له هڅو سره خپل مخالفت به ورسره شریک کړي. بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه وویل چې ایران د ځمکني او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پیښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. نتنیاهو ویل له دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشر الاسد له عمده ملاتړ کوونکو څخه دی. روسیه هم د سوریې له رژیمه مالی او پوځي ملاتړ کوي. د ایران قضایه قوې پرون یکشنبه د یو ایرانی ولسمشر امریکایي د نیولو خبر ورکړ چې په مالی درغلۍ تورن دی. د ایران مهر خبری آژانس د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اژی په حواله ویلي چې د سړي له ایرانیانو پیسې اخیستې او امریکا ته د تاګ دروغې وعدې ورکولې او په دې ډول یې 2.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي وو. د ریوټرز خبری آژانس په حواله په ورسیو میاشتو کې ګڼ شمیر ایرانی ول اصل امریکایي وګړي د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلې دي. خامنئي پرون یکشنبه ولسمشر علیف ته ویلي چې اسرائیل د باکو او تهران د اړیکو د کمزوري کولو هڅې کوي، خو دواړه خواوې باید د خپلو دوستانه اړیکو د ساتنې هڅې وکړي. خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آذربایجان د دریز ستاینه وکړه. ایران پخوا له دې عمله چې اسرائیل پر آذربایجان وسلې او نور دفاعي تجهیزات خرڅوي پر باکو نیوکې کولې. د آذربایجان ولسمشر پرون تهران ته ولاړ او د ایران له ولسمشر سره یې هم وکتل. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرس په دې اړه چې د باراک اوباما ادارې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د څېړنو له صلاحیت ناوړه کار اخیستی کنه د تحقیق غوښتنه وکړه. سپین ماڼۍ پرون یکشنبه په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه. تر دې یوه ورځ وړاندې ولسمشر ټرمپ د امریکا پر پخواني جمهور رئیس باراک اوباما تور پورې کړی چې د جمهوری ریاست لپاره د ټاکنیز کمپاین پر مهال په نیویارک کې د دفتر ټلیفوني مکالمې دلی او یې ثبت کړی دی، خو ولسمشر ټرمپ په دې ارتباط شواهد نه دی وړاندې کړي. د باراک اوباما یو ویان دا ادعا به اساسه بللې ده. جیمز کلاپر چې په 2016 میلادي کال کې د ولسمشر ټاکنو پر مهال د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر و، دا مسله رد کړې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنا مولا ازاده رادیو نو اوریدل ناجی صافی درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په درې ورځني سفر هندوستان ته تللی. په دې موضوع په ریپورت سربیره مولا دې خبرو چې ټاکل شوې ده د ولسی جرګې شپاړسمه تقنین دوره به نن پیل شي او ولسمشر به ورته وینا وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یوې ملي او سراسري مبارزې ته اړتیا ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. مسکو ته د اسرائیلو د صدراعظم د راتلونکي سفر حال درکوو. په اونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدان او د ګوړې اچار پروګرامونه لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په درې ورځني سفر هندوستان ته تللی. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په خبرو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي کې د بدلون غوښتنه وکړي. ښاغلی اتمر به همداراز په هند کې د سیمه ییز امنیت په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي راڅرخي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل دروړي.
د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار بهنن د هند دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري د اسیا د امنیت په اړه په 19 کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وینا وکړي. په دې کانفرنس کې د اسیا د جنوب او جنوب لویدیځو هیوادونو استازي برخه لري او د منځني ختیځ د چارو یو شمېر څارونکي هم اور بلل شوي دي. د ملي امنیت شورا ویندوی تواب غورځنګ بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به د اسیایي هیوادونو په 19 امنیتي کانفرنس کې د تروریزم پر ضد مبارزې سره په چلند کې د بدلون غوښتنه وکړي.
د موږ په باور د ترګرۍ سره د مبارزې د چلند بدلون یو اساسي هدف دا دی چې د ښه او ناښه د ښه او بد تروریزم د تفکیک د چلند د فردي لمنځه لاړ شي. که چیرې هدف دا وي چې واقعا د تروریزم سره صادقانه مبارزه وشي او د شوم په منطقي توګه وشي.
ښاغلی اتمر به همداراز غوښتنه وکړي چې ټوله سیمه هغو هیوادونو ته چې د افغانستان د حکومت باور د تروریزم له تمویل او تجهیزه د بهرنۍ کړنداري د عملي کولو لپاره کار اخلي، دا پیغام ورکړي چې تروریزم او د تروریزم تمویلونکي نه خوښوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به له هندي چارواکو سره د کابل او نوې ډیلی د سیاسي او امنیتي همکاریو پر پراختیا هم خبري وکړي.
د خپل هندي سیال ښاغلی ډاکټر اجیت دوال سره ګوري او زمنان د هند د هندستان د دولت د یو شمېر نورو مهمو او لوړ پوړو امنیتي او سیاسي مقامات سره هم ګوري د دوی د بحثونو محور به درې عمده مسایل دي: د ترهګرۍ سره مبارزه، ګډه مبارزه د دواړو هیوادونو ترمنځ، د امنیتي او سیاسي اړیکو پراختیا، او دغه راز د اقتصادي انکشافي برخو لپاره د هندوستان د هیواد مرستې او همکارۍ په برخه کې
تواب غورځنګ زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه یو لړ وړاندیزونه هم کنفرانس ته وړاندې کړي. په نوې ډیلي کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ له لوري په دې درې ورځني کنفرانس کې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار جنرال محمد علي دورانی د پاکستان په استازیتوب ګډون لري.
دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو ناوړي د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره به نن پیل شي. د ولسي جرګې غړي به د ژمي تر رخصتۍ وروسته نن بیا خپل رسمي کاري دورې پیل کړي. ولسمشر اشرف غني به د ولسي جرګې د پرانیستې غونډې ته وینا وکړي. د ولسي جرګې نائب منشی په ویلی چې په نوې کاري دوره کې به د هغه وزارتونو لپاره چې سرپرست وزیران ټاکل شوی د نور وزیرانو پر غوره کېدو بحثونه ته لومړیتوب ورکړي. فرشته جلالزی په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره نن پیلېږي. د ولسي جرګې نائب منشی عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کاري دورې په پیل کې به د هغو وزارتونو لپاره د مناسبو کاندیدانو پر غوره کولو تمرکز وکړي چې وزیران یې سلب صلاحیت شوي او نوې کسان لا نه دي ورته ټاکل شوي. ولسي جرګه به له حکومت د هغو وزارتونو لپاره هم د مناسبو کاندیدانو د ورپېژندلو غوښتنه کوي چې سرپرست وزیران ورته ټاکل شوي دي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې کاري دورې له پیل سره به د جرګې د اداري پلان پټاکلو غور وکړي.
در یکی دو روز اول سال مصیفت انتخاب هیئت اداری خواهیم بود و بعدا کدام اولویت هایی که ما به حکومت مکتوب فرستادیم که اگر کدام اولویت جدی روی مسائل تقنی و نظارتی بوده باشه رو به ما بفرسته، روی از او بحث خواهیم کرد و در ارتباط به کسانی که ضرورت برای اعتماد دارن که شما مستحضر هستید، ارتباط به سر صلاحیت هفت تن از وزرا و سه تن دیگری که باید سرپرست کار میکردن ما تقاضای جدی داریم که تا آمدن وکیلا و شروع پارلمان حزب جمهور و حکومت بفرسته لیست کسانی که به حیث وزیر مرجو میشن.
د ولسی جرګې نائب منشی زیاته کړه چې ولسی جرګې په وروستیو میاشتو کې په مقرر ډول له حکومت غوښتنه کړې چې د هغو وزارتونو لپاره چې وزیران لا نه دي ورته ټاکل شوي نوي او په شرایطو برابر کاندیدان معرفي کړي. عرفان الله عرفان زیاته کړه چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د ولسی جرګې لومړی او دوهم مرستیال منشی او نائب منشی انتخاب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د غوړو کاري دوره د سرطان په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. خو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر انتخاباتو یې د کار موده تمدید شوه.
په سالی که ما به پیشو از شامل سال هفتم دوام کاری دوره تقنی 16 هم میشه و ما امیدوار هستیم که به این ماهای نزدیک بتوانیم حکومت افغانستان زمینه رو مساعد بسازه به خاطر تدبیر انتخابات عادلانه و شفاف.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړي چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به د رواني اونۍ تر پایه اعلان شي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. اوس بلاټ شو کابل ته اجمل تورمان ته بغوښ شو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې څه وایي دا به ترې واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ملي شورا د نوي تقنینی کال د پرانیستې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د ملي شورا نوي تقنینی کال پرانیزي. په سرمقاله کې راغلي چې دغه کال ته دوهم امتیازي کال نوم ورکړل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون کې کوم ځای نه لري. په سر مقاله کې وړاندې ویل شوی ولسی جرګه په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې لای هم د ټاکنو نیټه نه ده معلومه او دغه جرګه په ناقانونه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د سر مقاله لیکوال پوښتنه مطرح کړي چې ولسمشر د کوم جواد لمخې د ولسی جرګې یو بل تقنینی کال پرانیزي او د ولسی جرګې غړي د کوم جواد لمخې خپل کار قانوني کړي. اصلاح دولتی ورځپاڼې بیا په دې اړه د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د ملي شورا نوی تخمینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان ځانګړي شرایط تجربه کوي. د سرمخلي لیکوال لیکلي، د ګاونډیو هیوادونو لوبې او لاسوهنې تر بل هر وخت زیاتې شوې او د ولسمشر په وینا نه اعلان شوې جګړه دا ده په اعلان شوې جګړې بدلېږي، او دوی پرته له هیڅ ډول ویرې له هغوی څخه چې دغه هیواد په کنډواله بدلوي او د خلکو وینې تویوي ملاتړ کوي. سرمخلي لیکونکي ویلي چې په داشان شرایطو کې باید ملي شورا له حکومت سره همکار ووسي او په ټولو امنیتي، سیاسي، اقتصادي، علمي او ټولنیزو پروګرامونو کې مرسته او ملاتړ وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. د ملي ارمان سرمقاله لیکونکي لیکي، د افغانستان ناقانونه ملي شورا نن د خپل کار نوې دوره پیلوي. په سرمقاله کې راغلي، د ملي شورا د کار دوره دوه کاله مخکې ختمه شوې، تر اوسه پرې په ناقانونه ډول فعالیت کوي او خلکو او دولت ته یې ګڼې ستونزې هم راولاړې کړې دي. سرمقاله لیکونکي د مثال په ډول د لارو د بندېدو، قوم پالونکو څرګندونو، سلیقي پرېکړو او کمیشن کاریو یادونه کړې ده. په سرمخاله کې راغلي، نه یوازې دا چې خلکو د ملي شورا په اوسمهال وغړو خپل اعتماد له لاسه ورکړي، بلکې په دې اندېښنه کې دي چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره نورې ستونزې او سرخوږی جوړ نه کړي. سرمقاله په دې کرخه ختمه شوې چې د ملي شورا لګښتونه پر ملي بودیجه یو دروند بوج دی او لشتون نه نشتون ښه دی.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یوې ملي او سراسري مبارزې ته اړتیا ده. عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمې نیټې په درشل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید د دیني عالمانو، مدني ټولنو، مخورو څیرو او سیاستوالو ترمنځ منطقي او بنسټیزې اړیکې رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي حکومت باید هغه پروګرامونه چې دغه وزارت ته ورسپارلي عملي کړي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان اجرائیه ریاست د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په یوې ملي او سراسري مبارزې ټینګار کوي او په یاده برخه کې د دیني عالمانو، مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسیونو رول مهم ګڼي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په ورځ د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې وویل، د تعلیم او لوست په شان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هم ولسي تړون او یووالي ته اړتیا لیدل کیږي.
اما واقعا همونطوری کې سواد آموزی یک بسیج ملی دی ایجاب میکنه،
لکه څنګه چې د سواد زده کړې لپاره یووالي ته اړتیا لیدل کیږي، همداسې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یووالي ته اړتیا لرو. په دې برخه کې عالمان تر نورو مخکې دي، خو موږ باید د مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسیونو ترمنځ یو منطقي او بنسټیز اړیکه رامنځته کړو. ښاغلی عبدالله وویل، لا هم ښځې په کاري چاپیریال او نورو برخو کې له تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې نامنی ده، خو اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې که افغان میرمنې په ټولنه کې له یو لړ ستونزو سره مخ دي، خو ښې لاسته راوړنې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي له ګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. وهل، ټکول، په کم عمر کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او په کاري چاپیریال کې تبعیض او ځورونه هغه څه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په موجوده وضعیت اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو او پروګرامونو د پلي کولو غوښتنه کوي. د دغه وزارت وزیر دلبر نظري له دیني عالمانو، عدلي او قضایي ارګانونو او نورو بنسټونو څخه غواړي چې په ټولنه کې د عدالت د ټینګښت ترڅنګ له ښځو څخه ملاتړ وکړي. له دیني عالمانو څخه د خلکو د مذهبي او معنوي رهبرانو په توګه او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د عدالت د تامینونکو په توګه هیله کوو چې د ښځو د اسلامي او انساني حقونو څخه ملاتړ وکړي او د دوی تر شا ودرېږي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د افغان حکومت مشرانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د یو لړ پروګرامونو او اقداماتو خبره کړې، خو لا هم په ټولنه کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان سره د خپلو رسمي لارو په بندولو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. دوی وایي افغان حکومت باید زر تر زره د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له سیاسي کارپوه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان د نړیوالو قوانینو له مخې د دې حق لري چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دروازې وتړي او کنه.
یو د پاکستان نه هر مملکت چې څوک ویزه ونه لري د قانون بین الملل نه میثاقي بین الملل حق لري چې خپل سرحد وتړي، اما سرحد هغه وخت تړلی شي چې مناسبات ډیپلوماتیک صفر نقطه ته رسیدلی وي. یو بل خبر هم چې غواړم درته عرض وکړم، هغه څوک چې ویزه لري، ویزه تاسو معلوم ده چې یو فرانسوي لوکت ده اصطلاح اجازه‌نامه، هر څوک چې ویزه لري که یو مملکت نه، هیڅ څوک حق نه لري چې د ویزه په مخالفت مشکل ایجاد کړي او ممانعت وکړي، یعنی پاسپورت باندې. اما مخصوصا هغه څوک چې له خپل مملکت ته روان دي چې ویزه لري چې نه لري، مملکت د یو کور یعنی د یو کور په حیثیت دپی دننه قوانین بین المللي، هر څوک چې غواړي چې خپل کور ته راشي، خپل کور ته لکه وطن غوندې، چې څوک ورباندې ممانعت کوي نه، چې پاکستان په دې وخت کې ممانعت کوي، دا په دې معنا ده چې انساني حقوق قوانین بین المللي ټول تر پښو لاندې شوی.
سیدی صاحب همدې موضوع ته ما اشاره کوله چې حکومت ته په مشخصه توګه کوازی وایي څه کول پکار دي، اوس خو بالاخره پاکستان پولې تړلې دي او دغه موضوع تقریبا د تیرو دوه اونۍ راهیسې همداسې دوام لري، حکومت ته څه کول پکار
دي؟ سرحدونه چې تړل کېږي، یعنې په نظر چې تړل کېږي، یعنی سفارتونه او کنسولګریګانې دا هغو فعالیت خپل مفهوم له لاسه ورکوي. بل خبره دا ده چې جامع جهاني میثاق بین المللي په دې باره کې واضح ده، واضح ده چې څوک ویزه اخلي چې هغه مملکت ته ځي او بېرته خپل کور ته راشي، هېڅ څوک د هغه ممانعت حق نه لري. دولت افغانستان باید هر څومره چې ژر کېږي باید په شورای امنیت کې هغه خلافورزي چې پاکستان کړی مخصوصا د ویزه په باره کې دا شکایت وکړي. ما نن د یو چانه پوښتنه وکړه، دولت ده هغه وایي چې موږ دا کار پرېږدو، خو امریکایان ماته نه پرېږدي چې دا زه وکړم.
نو همدغه موضوع که فرض د افغانستان حکومت که چېرته د امنیت شورا ته شکایت کوي او بیا هم هلته رسېدنه ورته نه کېږي،
دلته دوه ټکې دي. یو شکایت ده، یو نتیجه ده. فرض کوم دغه خبره نتیجې ته نه رسېږي، یعنې دنیا ته خو معلوم چې پاکستان یو خلافبند مملکت دی، یو غیر قانوني مملکت دی چې پولیسي بین المللي کې احترام لري. دا خو کولی شي اوس چې افغانستان بند غلی نیولی، دنیا داسې فکر کوي چې ټول افغانان چې هغه بادر هغه خاصه بند دي، ټول ویزه به نه لري، ټول د ویزه خاوندان دي. دا فکر کوي یو تعداد خاص ویزه لري، اما پاکستان د خپل ویزه به نه غلی کې دا عمل کوي. دا افغانستان باید دنیا ته وښایي، یعنې ویزه څه معنا؟ اجازهنامه. څوک ته ماته پوښتنه کول چې اجازه ورکوي، اما اجازه ورکوي دا څه معنا؟ یعنې اجازه لري چې تم راشه، چې اجازه نه مینه کړې خو نه ده بس نه کوم.
پخانه افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه احمد سیدی و چې وایي پاکستان حق نه لري چې له افغانستان سره د تګ راتک قانوني لاري د هغه خلکو پر مخ وتړي چې د پاکستان د سفر قانوني اسناد یعنی ویزې ولري. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړي. افغان جمهور رئیس وایي د اوبو د مدیریت او عادلانه ویش لپاره ډیرو کارونو ته اړتیا ده. جمهور رئیس اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې اوبه او تلپاتې پراختیا تر عنوان لاندې په جوړ کانفرانس کې وویل د هیواد د اوبو اوسني جوړښتونه د افغانانو اړتیا ته ځواب نشي ویلی او د دې برخې ستونزې باید زر تر زره حل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر وای او به د هیواد له شتمنۍ څخه دي او عادلانه ویش په هیواد کې د ملي یووالي او ثبات لامل ګرځي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې که د هیواد له طبیعي زیرمو څخه چې یوه اوبه دي سمه ګټه واخیستل شي، دا هیواد به تر راتلونکو شلو کلونو پورې په منځني ډول په یو سوکاله هیواد بدل شي. ښاغلي غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اوبه او تلپاتې پراختیا تر عنوان لاندې کانفرانس کې وویل چې په هیواد کې د اوبه اوسني جوړښتونه د افغانانو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او په کار ده چې د اوبو او د اوبو د سرچینو پر مدیریت بیا کتنه وشي.
ما خوب میدانیم آب آبروی ماست و حفظ آبروی ما هدف ملی ماست.
موږ پوهیږو اوبو زموږ عزت او د عزت ساتل زموږ ملي هدف ده. نن مهمه موضوع د اوبو په ویش کې د عدالت نشتوالی ده. هیله ده دا کانفرنس د اساسي بحثونو له لارې د اوبو د عادلانه ویش لپاره له شر سره سم یو نظام ترکیب کړي.
ښاغلي غنی د کرنې په سکتور کې د اوبو اهمیت ته اشاره وکړه. ویویل د هیواد 80% خلک په کرنه بوخت دي، خو بیا هم کرنیز محصولات له بهره واردېږي چې دا یو ملي شرم ده. د ټینګار وکړ چې هیواد باید د کرنیزو محصولاتو په صادرونکو هیواد بدل شي. ښاغلي غنی وویل د هیواد د اوبو پراختیا د هیواد او سیمې په ګټه ده او پر ګاونډیو هیوادونه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو له جوړولو او شبکو څخه اندېښنه نه کوي، بلکې ملاتړ دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران هڅې کوي چې په دغه ولایت کې د بخش آباد د بند په جوړولو کې خنډونه پیښ کړي. افغان حکومت سمو د مخکې د سلما بند پرانیست او وایي چې د هلمند په ولایت کې د کجکی د بند پراختیایي چارې هم روانې دي. د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې تر 1396 لمریز کال پورې د کابل شمال ته د شاواروس بند هم ګټې اخیستنې ته تیار شي. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني وویل د تلپاتې پراختیا او د اوبو د سرچینو ښه مدیریت ته پکار ده چې د حکومت د اړوندو ارګانونو ترمنځ همغږي زیاته شي. ده د اوبو په برخه کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
با چالش های نیز مواجه هستیم که به طورش
لا یو لړ ستونزو سره مخ یو چې په لاندې ډول ورته اشاره کوم. یو د اورښتونو اندازه ده، دویمه د اورښتونو د وخت او ځای ستونزه ده، ځکه د اورښتونو اندازه د کرنیزو اړتیاو لپاره متفاوته ده، دریمه ستونزه د نفوس او د اورښتونو ترمنځ تناسب او د اوبو بحران ده، بل ستونزه د اوبو د مدیریت او کنټرول، او پنځمه د اوبو د سرچینو هر اړخیز مدیریت ده.
ښاغلي عثماني وویل د اوبو د ویش او مدیریت لپاره پلان جوړ کړی او په لږه موده کې به پلی شي. د اوبو او تلپاتې پراختیا له دغه څلورم کانفرنس څخه د مخه په 1300 نهاتیایم او 90 کلونو کې درې نور کانفرنسونه هم جوړ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو په خبره کلونه کېږي چې د افغانستان اوبه پرته له حقابې څخه ایران او پاکستان ته تیریږي. حکومت دا هم وایي تصمیم لري چې د هیواد اوبه کنټرول کړي څو ګاونډیان ترې وړیا ګټه وانخلي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه واورئ. ازادي رادیو .com مو د ویبپاڼې پاته ده. زموږ په ویبپاڼه کې همدارنګه زموږ رپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل او عکسونو سره کتلی شي. اوس هم بل رپورټ راخلو. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او هغه سره په سوریه کې د ایران د پراخیدونکي اغیز او نفوذ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل دراوړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې ایران د ځمکې او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې له دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد له عمده ملاتړ کوونکو دی. روسیه هم د سوریې له رژیمه مالی او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیلی چارواکو په وار وار په منځنی ختیځ کې د ایران د نفوذ د پراختیا له خطره خبرداری ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ورستی وار تیر کال دوبی سره کتلی وو او پوتین اسرائیل په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد بللی وو. خو د روسیې ولسمشر تیره اونۍ وویل چې په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم له نویو بندیزونو به ملاتړ ونه کړي. غربی قدرتونو ویلی چې د بشار الاسد رژیم په سوریه کې پر کورنۍ جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی او له دې امله یې له امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې د اسد پر رژیم د نویو بندیزونو پر اعلان راګیری وکړي. خو ولسمشر پوتین چې هیواد یې د امنیت شورا له دایمي غړو دی وویل چې بندیزونه په اوس مهال کې مناسب نه ګڼي، ځکه د هغه په وینا په سوریه کې د سولې له بهیر سره مخالفت کولای شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو لس نیمو بجو ته. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له ناجیې صافی نه اورو.
د ملي شورا د شپاړسمې تقنینی دورې د اووم کال پرانیستو غونډه پیل شوې ده او دا مهال دغې غونډې ته د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وینا کوي. په دې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د کابینې غړي او په کابل کې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو ګډون کړی. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن دوشنبه له هندي چارواکو سره په سیمه ییز امنیت او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په زابل ولایت کې د 300 کورنیو د بې ځای کېدو خبر ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم به د راروانې پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې د دایمي نفوذ لپاره د ایران له هڅو سره خپل مخالفت به ورسره شریک کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له کانګرس سره په دې اړه چې د باراک اوباما ادارې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د سړنو له صلاحیت نه وړه کار اخیستی کنه د تحقیق غوښتنه وکړه.
سمغه غلا ازادي رادیو ناوړي. دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپا 12 شپږ نوي اوریدل شي. اوس هم مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان نه او د ګوړې چار پروګرامونه درته وړاندې کړو، له رضوان مراد به واورو چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
انډین اکسپرس او کاناډایي ورځپاڼو د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول په کندوز ولایت کې وروستیو امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده. انډین اکسپرس ورځپاڼه د کندوز د امنیت قومندان له قوله لیکي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې دغلته هغه تروریستان وشل شوي دي چې په کندوز ښار کې د بیلابیلو بریدونو پلان درلود. ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼه هم د کندوز رسنیونه امنیت ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه کندوز ښار ته نږدې د یکشنبه په ورځ د 5 پولیسو د وشل کېدو په اړه د دې ولایت د چارواکو څرګندونې نقل کړي چې وایي د پولیسو پر مرکز د یکشنبه د سهار په برید کې لسګونو وسلوالو برخه درلوده. ګلوب ان میل بیا په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان دولت د 13 وسلوال مخالفانو د وشل کېدو په اړه هم لیکنه کړې ده. د ترکیه چاپ سبا ورځپاڼه لیکي افغان چارواکو د ترکیه حکومت د 1400 افغان ترک خونځیو د مدیریت د چارو د سپارلو پروسه پیل کړه. ورځپاڼه لیکي دا خونځی د ترکیه د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره تړاو لري. ګولین د ترکیه یو مذهبي سیاستوال دی او دا مهال په متحده ایالاتو کې میشت دی. د ترکیه حکومت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامۍ پوځي کودتا تر شا د نوموړي لاس و. سبا ورځپاڼه لیکي د ترکیه حکومت له دغې ناکامې کودتا وروسته له افغانستان یو یو شمېر نورو هیوادونو وغوښتل چې پر خپله خاوره د افغان ترک ښوونځیو مدیریت ترکیې ته وسپاري. د ورځپاڼې په وینا ترکیه شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ولسمشر اشرف غني غوښتي وو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت دوی ته وسپاري. د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال شفیق سمیم د ترکیې سبا ورځپاڼې ته ویلي چې ولسمشر غني په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د تړل کېدو مخالف وو او د همدې لپاره د ترکیې د حکومت دا غوښتنه ومنله. سبا ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې د کودتا له ناکامېدو وروسته د پوهنې د بنسټ په نامه اداره جوړه شوه چې له دې هیواد څخه بهر په فتح الله ګولین پورې د اړوندو ښوونځیو مدیریت پر غاړه واخلي. دا مطلب لیکوال وایي دا مهال 8000 افغان زده کوونکي په کابل، جلال آباد، قندهار، مزار شریف، شبرغان او هرات کې د افغان ترک په 1400 ښوونځیو کې زده کړه کوي. د افغان ترک خونځیو نوې مدیریت ژمنه کړې ده چې داسې یو پراخ بنسټه پالیسي به جوړ کړي چې له مخې ټولو افغان ماشومانو ته په دې خونځیو کې د شاملېدو زمینه برابره شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د لوبو له میدان پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړې اچار له یاده مباسي.
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه نیکی هیلې درنو او دونکو، په دې هیلې چې روغ او جوړ پیاست. د دې ونې په خبرونه کې موزه سباون کاکړ له خپل همکارانو سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د تیرې ونې د سپورتي خبرونو ترڅنګ د ایرلین هیواد په وړاندې د سیالیو لپاره د اعلان شوي لوبډلې په اړه د غوراوي کمیټې د یو غړي خبرې اوري.
کوشش مکر دی چې نن ایرلند د مشت جیر مهمې دي امریوال ساتن په معلومات لري چې افغانستان هغه دې حریف ایرلند ګرن کیږي.
همداشان به د تکواندو د لوبي له یو تکړه لوبغاړي سره هم آشنا سي.
کله چې داخل د میدان ته زو الته ډیر احساس دی کو چې الته د افغانستان بیرغ جګیږي، د افغانستان ورزشکار جګی دون احساس کو چې بي خپزامن پینې ته جړه راځي.
او دروان خبرونی په پای کې به د تکواندو لوبي د یو شمیر لوبغاړو د لاسترړونو پاړه هم معلومات پاوري. خو د خبرونی په پیل کې د تیرونی مهم سپورتي خبرونه ل اکرام الله اکرام څخه ورو شغل اکرام په خیر ل خبرونی ته او کرتو اس چې د سپورت دګرونه په تیرونی کې څه ډول و.
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام او ریدونکو ته سلام. د سپورت لډګر بلابل خبرونه لرو. تر ټولو مهم خبر دا دی چې افغان دولت خبرداري ورکړي چې د فوټبال فدراسیون پټاکونو کې هیڅوک د مداخله حق نه لري. د دې ترڅنګ د کرکټ په برخه کې مهم خبر دا لرو چې افغان لوبډله په هندستان کې د مهاله او ایرلند د ملي لوبډلې سره د بلابلو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. دا سیالي به روانه اونۍ کې پیل کیږي. دا او دې تورته نور مطالب لرو. هیله ده چې اوریدونکو را سره تر پایه واوړي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د فوټبال فدراسیون په ټاکنو کې مداخله وکړي. د اجرایی ریاست وایي جاوید فیصل په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دغو ادارو انتخابات به د اولمپیک نړیوال شورا تر چتر لاندې ترسره شي. خغلی فیصل زیاته کړي چې دمګړی د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټاکنې ځنډیدلې او حکومت ژمن دی چې دغه ټاکنې د فیفا نړیوال فدراسیون په حضور کې ترسره کړي. افغانستان به د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سره یو ورځنی، سلور ورځنی او شلوریزه لوبي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نشراتو مسول عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل د دغه سیالیو د هر فارمټ لپاره مناسب او خې لوبډلې د غوراوي کمیټې لخوا ټاکل شوې دي. د غروال په خبره دا سیالي به د افغانستان په قربتو په هند کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان څو ورځې وړاندې زیمبابوې ته په خپل کور کې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړه او د 15 یو ورځنیو لوبو سیریز یې 3-2 په خپل نوم کړ. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د ماليزیا ملي ټیم ته 15-3 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روپی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم به د دې اونۍ په جیډیان کې د ایران، چین او بحرین سره هم سیالي ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د دغو سیالیو په تیر پړاو کې څلورم مقام خپل کړی. او وروسته خبر دا چې په کابل ښار کې د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نجونو د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نجونو د کمیټې مشر عبدالصبور ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د خوځو د نړیوالې ورځې د نمانځنو په مناسبت ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې اته لوبډلې ګډون لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي. دغه سیالۍ به د مارچ په 8 نیټه پای ته ورسیږي. خبرونه پای
له شغلی اکرام الله اکرام څخه په مننې. اوس هم د ایرلند هیواد په وړاندې د سیالیو په اړه د لوبي په انتخاب خبرې کوو. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي حاجي ولی امین وایي چې د ایرلند هیواد په وړاندې مناسبې لوبډلې تقلید دي. په همدې اړه مې له شغلی امین سره مرکه کړې او نوموړي راته وویل
د ایرلند لپاره شلوري داغه کنډیشن یا د هندستان د پیچو مطابق داغه د آب و هوا مطابق او داغه د حالات سره سم په درو سره لوبل کې تغیر تبدیل راوستی دی او کوشش وکړی دی چې ایرلند د مو سجیر مهمه دي په نړیواله ستن تاسو معلومات لري چې افغانستان هغه نږدې حریف ایرلند ګڼل کیږي. د کرکټ په نړیواله شورا کې دا ټول موږ ته ډېر مهم دی او ډېر کوشش مو کړی دی چې د لوبډله هر فارمټ ته جوړ کړو چې د افغانستان لوبې د افغانستان په ګټه تمام شي.
په دغه لوبډله کې ځوان لوبغاړو ته هم ونډه ورکول شوې ده او که ورکول شوې وي څومره دا ګټه لري؟
موږ کوشش کړی دی همیشه ځوان لوبغاړي باید د ټیم حصہ وګرځي او موږ کوشش هم کوو چې ورو ورو د ځوانان راشي د ټیم حصہ شي او هلته پرفارمنس مخته لاړ شي. نو تاسو وګورئ په هر لوبډله کې د ځوان لوبغاړو شتون شته دی او لازمي ګڼو. نو اده هلته حالات ته به ګورو د کپتانو د کوچ فیصله او د میدان فیصله هغه ورځ چې څوک کم یولس بجې جوګه دي چې باید لوبه وکړي. سلیکشن کمیټي کار دا دی چې پنځلس یا څوارلس کسه لوبډله ورکړي. هلته لوبه چې دا ځوان لوبغاړي څومره چانس پیدا کوي په لوبو کې دا نه د حالت د کوچ او د کپتان په لاس او د حالاتو خو زه ډېر مؤثر ګڼم او دا یو ښه اقدام بولم او زموږ کوشش بم دا په راتلونکي کې چې څومره کولای شو چې ځوانان لوبغاړو نور هم سپورټ کړي چې هغه ملي لوبډلو ته مختلف ملي لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
امینی صاحب د سلیکشن په برخه کې د فټنس فیکټر څومره په نظر کې نیول شوی دی؟
فټنس تاسو معلوم وایي چې فټنس یو د مهمو کټګوري څخه دی. د سلیکشن کمیټي اول باید ډیسپلین وي. یو څوک فټن ته سلیکټ کیږي هغه باید د ډیسپلین کومه مسله ونه لري، یعنی چې ښاغلانه کړه د څو کار نه کړی چې هغه ډیسپلین ایشو د تګرځېدل نو هغه د سلیکشن کې ځای نه شي پیدا کولای. نو هم بغیر د فټنس دی یو څوک فټ نه جوړ نه تکړه نه هغه معیار مطابق دی نشي کولای چې دا لوبې وکولای شي. فټنس زه فکر کوم په کرکټ کې یو د مهمو نقطو څخه دی. درېیم بیا موږ پرفارمنس ته ګورو، څومره شلو دي کړي دي، څومره لږ دي کړي، څومره رنځونه کړي دي، په کم کم ځای کې، پر کم کم پیچو باندې، په کم کم کنډیشن کې، هغه مطابق بیا د سلیکشن کیږي. نو پرفارمنس ترېیم دی، فټنس دوام دی او ډیسپلین اول دی.
غواړم د ورسې سوال په لړ کې وپوښتم چې د ایرلند سره د تیرو لوبو نه د تجربې په اساس مو کوم نور فاکتورونه په نظر کې نیولې دي؟
زموږ ایرلند تقریبا مشتره فیصلہ جو مدیر کھڑے جو آرین تو رہنے والے مدد سر لوگ بھی تجربہ ان شاء اللہ کافی لڑو ماشاء اللہ چین زندہ کے خلاف سبھی بوکھ رہے تصویر بھی سہارا جان کے سلو بوک رہے ہمارا تو کہنا تیار کر سمجھا رہا ہے ہندوستان کی زموش ٹیم پر آگے شو ہو جائے گی اگر کم کنڈیشن سے ہندوستان کے لیے ان شاء اللہ اگر پکار دادا زموش لوگ ڈالا اور زموش لوگ بھاگ دے آگے نہ دے رہا گٹر آخر آئرلین تو چتور دیا تھا نہیں ایرلینڈ لوبډله به هلته قوي په دې چې هغه پیچونه آب هوا د هر څه سره دوی بلد. اوس هندوستان داسې دي چې هغه زموږ هوم ګراؤنډ دی یا کورنۍ ګراؤنډ دی زموږ، نو په هغه کې باید موږ قوي یو او موږ باید د دغه کنډیشن د دغه پیچونو نه ډېره ګټه واخلو او دغه حالت او دغه ګراؤنډ او دا سیستم دا په خپله ګټه تمام
کړو. جناب امینی صاحب کور مدان ژوندي اوسئ.
مننه.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوردونکو د افغان ورزشی چیرو د پیژندنې په لړ کې د دادر محمد تمیم خو تک تر پیژنو.
تمیم هوتکیم د افغانستان تکواندو د ملي فدراسیون د لیگ د سیالیو مسول. تقریبا 15 14 کال کې ورزش کوم تکواندو. بل از بیرونی سالین د تاجکستان سیالین د پونسی په برخه کې مو هم مقام لاس راوړی ده. همچنان د هندستان کې د کمربند تور کمربند په نوم باندې سیالي ول چې غل ته د بهترین دور په حیز باندې تعین شو. د بریالیز مې په دې کې چې کوشش کوم زیار وباسم همیشه. ما خپل دوستان مې دي، کورنۍ مې ده چې ما ته کی همیشه ورزش ده. کله چې داخل د میدان ته زو الته دې احساس دې کوم چې الته د انسان بیرغ جګیږي، د انسان ورزشکار جګی دون احساس کوم چې بیخ پزامن پینی را تا جړه راځي. هله مې ده چې د افغانستان د ورزش سیاسي نشي، دا افغانستان ورزش یو کوم پورې مربوط نه کې باید د ورزش عام وسیږي. دې ورزش د لار نه وکولې شو چې افغانستان کې دغه جګړه روانه ده، دغه جګړه د دغه ورزش د لارې نه ختمه.
محترم اوردونکو، اوس مهال د تکواندو د هغو لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه معلومات اورو چې په عربي متحده امارات کې ترلاسه کړي دي.
تاسو په جریان کې اوس چې نن دا غونډې هدف یا موخه دا و چې هغه کوم ورزشکاران چې د تکواندو فدراسیون څخه لاسته راوړنې درلود تقریبا یو اونۍ مخکې دوی د امارات متحده عربي نه بیرته راستون شو کابل ته، او همدارنګه دوی وتوانېدل چې دوه د برونز مډالونه ترلاسه کړي. په دې اساس نن یو غونډه و، په دې غونډه کې کوم تجاران چې غوښتل ورزشکاران یا لوبغاړي تشویق کړي، همدارنګه دوی ته یو موټر او همدارنګه د څلورو کالونو لپاره تحصیلي زمینه په مفت ډول باندې یا بدون فیس دوی سره وعده شو. او د دغه غونډې هدف هم دا و چې باید ورزشکاران تشویق شي چې نور هم د نورو رشتو څخه هم ورزشکاران په تمه شو، او همدارنګه امیدوار دي چې انشاءالله بعد له دې هغه کوم ملي تجاران چې دي دوی سره به همدارنګه مرسته وکړي، او دوی به په یوه مثبته روحیه سره به بین المللي سیالیو کې ګډون وکړي. دوی په تکواندو بین المللي سیالیو کې ګډون درلود، همدارنګه 15 هیوادونو لوبغاړو هلته ګډون درلود چې د افغانستان څخه هم د انجونو او هم د الکانو په برخه کې زموږ ورزشکاران خوځلیدل، او دوی وتوانېدل چې دوه د برونز مقامونه او مډالونه ترلاسه کړي چې دا یو لاسته راوړنه د تکواندو فدراسیون په خصوص د المپیک لپاره ډیره یو ستره لاسته راوړنه شمېر کیږي.
محترم اردوونکو، آهسته آهسته را ورسېدو د خپرونې وروستۍ شېبو ته. د دې اونۍ ورزشي خپرونه مو هم دومره وه، تر بیا چې زه سبا اون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان، ښه اونۍ ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. په خو به چې یو نیم سړی اولاد نه درلوده نو دوه مخه زوی کوله او خجالت به مو، خو اوس چې خلک عصري او روشن فکر شول نو دوه مخه کول ضروری ګني. او وای چې په خوانی می په زړه نه و، په تیره چې 100 روپۍ او نیم نیم کلا نومم ولري. د خبرونې په پیل کې مو د انرژي د وزیر صاحب مطبوعاتي کنفرانس ته بیایو چې واوري وزیر صاحب څه بوز بادوي.
خوښیم چې نن تاسې ښاغلي او اغلي خبریالان دلته وینم او د خپلو فعالیتونو په هکله رڼا اچوم. د انرژي او سختو ورځو وزارت ځینې فعالیتونه ترسره کړي دي چې په لنډ ډول یې درته بیانوم. لومړی، موږ د خلکو د آرامۍ، سوکالۍ، سرلوړۍ، ښې راتلونکي او اطمینان لپاره سږ کال 2000 ګاټه لیلامي اموال چې په هغو کې جمپرونه، بنیانونه، زیر پتلونۍ، دستکشونه، غټې او وړې کمپلې، د ماشومانو ضروري لباسونه او نور شیان شامل وو. له بهر نه وارد او د خپلو خلکو د خدمت لپاره مو د لیلامي پلورونکو له لارې عرضه کړل. بل مو ټولو داخلي او خارجي شرکتونو ته د لا ډیرو انرژیانو د تولید هوا ته د راوړلو فرمایشونه ورکړل. همدارنګه مو په زیاتو سیمو کې د هدیرو لپاره د ځمکو د برابرولو کارونه ترسره کړل. اوس که څوک کومه پوښتنه لري کولی شي چې وکړي.
زه د نیمې راډیو د راډیو خبریاله په خوب مینه دا پوښتنه کوم چې د لیلامي ګټونه له انرژي سره څه اړیکه لري، که معلومات راکړئ.
د تاسف ځای دی چې ته بي بي په خوب مینه لا تر اوسه د لیلامیو او انرژي ترمنځ له مهمو اړیکو خبر نه یې. په دې هر عاقل او بالغ انسان پوهیږي چې د سوړ ژمي یخنی هر سړی انرژي ته اړ کوي، او د انرژي د تولید لپاره لیلامي لباسونه ډیر ارزانه وسایل دي، او دغه وسایل کولای شي چې د ساړه بدن لپاره د ضرورت وړ انرژي تولید کړي.
زه ګلولي د غروب رادیو خبریال دا پوښتنه کوم چې تاسو وویل د انرژیانو د زیات تولید امر مو کړی وو، مقصد مو دغه رنگ رنگ انرژیانو چې په خار کې خرڅیږي او خلک یې څخي همدا دی؟
هو همدغه د میلمستیا انرژي همدغه به مقصد دی چې په څښلو یې په وجود کې د پام وړ انرژي تولیدیږي او شخص کولی شي چې خپل روزمره کارونه ترسره کړي.
او که څوک د اخیستلو پیسې ونه لري لکه نه یې چې لري،
هغوی چې پیسې نه لري باید له کوره ونه وځي او په سړو کې د په خپل کور کې کښېني.
او وزیر صاحب، د هدیرو لپاره ځمکې اخیستل او تیارول له انرژۍ سره څه اړیکه لري؟
ګوره بی بی، د هدیرو ځمکې ته ډېره زیاته اړتیا ده. که اړتیا نه وی موږ هم لیونی نه یو، دغه کار مو نه کوو.
مثلا څه ډول؟
مرګ حق دی که نه دی؟
او صاحب، حق دی.
نو چې حق دی، که کوم سړو وهلی هیوادوال په حق ورسیږي بیا خو یې نو قبر ته ضرورت پیدا کیږي، او چې د قبر ځمکه نه وي نو چیرته به یې وړي؟ د دې لپاره چې د خوارانو مړي کارغان ونه خوري، د انرژي او سخت ورځو وزارت یې مخکې له مخکې غم خوړلی او د هدیرو لپاره د ځمکو اخیستلو کار یې روان کړی دی.
او وزیر صاحب، نور مو څه کړي دي؟
مایده چې دا کارونه مو خو ډېر کړي دي، او که وبه هم ځکه د هیواد اوبه مو څښلي او هوا مو تنفس کړې ده، باید چې حق ادا کړو. له همدې امله هلال احمر موسسې سره غږېدلی یو چې څو سوه شول او که څو زره توپه د کوره سان مرسته راسره وکړي چې د خوارانو د کفن مشکل هم حل کړو.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې دلته د ژوندي پاتې کېدلو چانس کم او د مرګ ډېر دی، نو د یو مسؤول په حیث خپله دنده بولم چې د کفن غم یې هم وخورم، ځکه زیاتره هیوادوال د کافي انرژي د نشتون له امله ځان حق ته سپاري.
وبخښه وزیر صاحب، موږ خبریالانو یوه عریضه لیکلې ده که مهرباني وکړئ او موږ ټولو ته د 24 ساعته برېښنا امر راکړئ.
وبه شي، یو یو بیا وزارت ته راشي، امر به درکړم.
بادالی
مالغالری
پدریو زینو کی دی خدای کار ما بنداوا
په حکومتی دفترونو کی، په دولتی دفترونو کی او په هر ډول دفتر کی
خلک په دریو ځایونو کې سترګې څروي.
په لویو بزنس سنټرونو کې، په ودونو کې او په میله ځایونو کې
درې ځایونه به هیڅکله پاک نشي.
د موږ ښارونه، د سیاست مدارانو زړونه او د کلي دوکانونه.
علم په دریو ځایونو کې دی.
د پانتونونو د استادانو په نوټونو کې، د ورځپاڼو په سر مقالو کې او د اوسنیو لیکوالانو په کتابخانو کې.
د پخو لیکوالانو درې نښې وي.
لومړی، چې لیکنه یې په هره خپرونه کې تکرار خپرېږي. دوهم، چې د لیکنې له سر تر پایه یې لوستونکی په مقصد نه پوهېږي. او دریم، چې لیکنه یې لس ځلې خپره هم شي خو څوک یې په نوي او زړه پوه نه شي.
له اوسنیو تلویزیونی خپرونو درې شیان زده کولای شئ:
دروغ، جنگ او سټایل.
ځینې خلک چې ځان ته څه شی واخلي نو بیا دا ارمان په زړه کې وي چې نور پی خبر او په اصطلاح پی وسوځي لکه داسې.
هلو، السلام علیکم، څنګه یې؟ او شکر د خیم. او خیرت دی، ته څنګه یې؟ زه شکر د چیکای. غږ می سم درځي که نه؟ ښه ښه، خبره شوې؟ آیفون می واخیست. تشکر، همدا اوس د آیفون نه در سره غږېږم. وو خزانو، په مخه دې که ګوره چې پنبې ته ونوایې، بیا به یې نه دره باندې بادي. د خدای په امان، ستوری او سپوږمۍ د ما له خوا ښکل که. ښه، دا خو لاړه، ته ودرېږه چې دا ښاپېره هم وسوځوم. الو، سلام وروره، ته یې؟ ښاپېرۍ چېرته ده؟
نه نه یوازې د آیفون نه مې ورته ویل. تاسې نه یې خبر؟ پرون مې آیفون واخیست. خیر یوسی، وو خپل مې ده. خیر یوسی، زه نو وخت نه نیسم، ښاپیرۍ ته مې سلام وایه. ښه ښه، تا دواړه خو مې خبرې کړې. او رښتیا غونچه هم باید خبره کړم. الو سلام، هاو آر یو؟ آیفون می واخیست. او امدا خبری چی پیکی که ام امدا دی. خیر سی، خدای پامان، باز او کارو دی مال خواه کل کم. نه پا کبر که که گم ولی باور سره. دی خدای پامان. الو لونگ تی؟ مرد چی تا دا؟ خا خا چی راق لورتو وایا چی مینی زنگ وحالی و گورا ارتو وایا چی پا آیفون زنگ وحالی و پرون می پا آسمان سندر که واخیست. و زفا ما خدی که. الو هلو سلام علیکم، چنده دشپی یوه بجده؟ دا چو وایه تروس خلاص سر ما خام دی. جرویده که دل رختیات تاوان لری، لگروس سویده که گی.
او خزی چلی وانه که پسد تا چه غال مغال دی جور کرده؟ ولی ویده که گی نه؟
تو خب دا دیر خوب مور نسوی، ملگری می لایفون اخیستلو خبره ولی.
اوف چلا تا سر از چه وکم، دا وقتی دا خبره ولو ده؟ دی شپیه و باجه ده، پا دی وقتی با چوک ده تا دا موبایل پا اخیستلو خوشحاله سی؟
سوگ نه خوشحاله کوم، سوزه اومه. پریگده چه تر سهاره دی آیفون پا او رو سوزی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، حیاور یخیل، موسکا اوتک او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
کابل کورا در پدر، کابل پوینو
شو اور سوز پی خبر دچا خبر دچا تیرا خو خدا چا ملکن دچا پلٹا خو خدا سوک بیس سوک بیس خو خوی زما دا ٹو